Radio.
السلام علیکم د سحر و بجیدی د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سحر مو بخیر ز رضوان مراد متاسو د سحرنی خبری مجله اوریدو تر بولم نن دوشنبه د 1390 هجری المریس کال د لړم و منټه د 2013 میلادي کال د اکتوبر ل 9 سره سمون لري د نیم ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ملګری ملتونه د روانې نومبر میاشت په وروستیو کې په جنیوا کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کوي. ولسمشر غنی په هلمند کې د بیارغونې د لوی پروژو د عملي کولو او د دې ولایت د ستونزو د حل ژمنې وکړې. د خبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سترې غونډې حال هم درکو، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت کې نه خصوصي کیږي. د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه، او د پاکستان په شمالي سیمې کوهستان کې یوې ژورې درې ته د یو بس د پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت کې نه خصوصي کیږي. هغه دا خبره پرون ماښام په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو پوځیانو ته په وینا کې وکړه. ارګمانې په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی افغان پوځیانو ته په اشاره ویل چې افغانستان تاسې غوندې اتل او زړور بچیان لري او هیڅکله جنگ نه خصوصي کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې ولسمشر د انتخاباتو د امنیت د تأمین او د نورو هڅو په خاطر افغان پوځیان وستایل او ویل چې د جګړې د لومړۍ کرښې پوځیانو ته باید ځانګړي امتیازات په پام کې ونیول شي. افغان ولسمشر پرون شپه له هلمند څخه بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په کابل کې د ګڼو هیوادونو سفیرانو ته په هغې غونډه کې وکړه چې د جنیوا د راتلونکي کانفرنس د چمتووالي په اړه جوړه شوې وه. دوی زه خوښ یم چې په ټاکلې ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کولو سره موږ نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په راوستلو کې د خپلو ژمنو یوه اساسي برخه پوره کړه. ښاغلی ربانی ویل هیله ده د انتخاباتو په پروسه کې شوي شکایتونه وڅېړل شي او شفافیت یې هم تضمین شي. د اخوا بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په انتخاباتي کمیسیونونو غږ کړی چې د رایو په شمیرلو او د پایلو په اعلان کې له پوره دقت کار واخلي. د افغانستان د جوجیتسو د ملي ټیم غړي حسن حسین بخش سفری په متحده عربی اماراتو کې د سرو زرو نړیوال مډال وګټه. افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د روسیې او اردن لوبغاړو ته ماتې ورکړه او د سرو زرو مډال یې خپل کړ. سفری په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د دې سیالیو لپاره له 2 اونیو راهیسې په اماراتو کې خاص تمرینونه هم کړي وو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وی ژورې درې ته د یو بس د پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عبدالغفور تیره ورځ ناوخته ویل دا بس له راولپنډۍ له ګلګت بلتستان څخه راولپنډۍ ته روانو. نوموړي ویل چې دا پیښه شاید په خویدونکي سرک د بس د تیز رفتارۍ له امله شوې وي. په پاکستان کې د سرکونو د خرابوالي او په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي لارښوونو د نه مراعاتولو له امله خونړۍ ترافیکي پیښې کیږي. د مسکو او سنت پیټرسبورګ ښار پولیس وایي لږ تر لږه 18 کسان یې د بې جوازه مظاهرو په خاطر نیولې دي. دا مظاهرې په توندلارۍ باندې د لسګونو روسانو د تورنولو په عکس العمل کې شوې دي. مظاهرچان پرون د امنیتي خدماتو فدرال ادارې مخ ته راټول شوي وو. په مسکو کې کله چې مظاهرچانو خپل لاریون پیل کړ 18 کسان یې د پولیسو لخوا ونیول شول. په سنت پیټرسبورګ ښار کې هم شاوخوا 50 کسان چې دوه پکې خبریالان هم شامل دي نیول شوي دي. خبریالان وروسته خوشې شول. پاسل کې مزرچان دی وی انلاین چټ ګروپ د غړو په ملاتړ چې په تونلارې تورن شوی راوتل دي. تورن شو کسانو ویلي چې هغوی په یو لړ انلاین خبرو کې په حکومت انتقادونه کول او یو ګډونوال د یو ګوند جوړولو وړاندیز هم وکړ. وروسته معلومه شوه هغه کس چې د حزب منشورې لیکلی او د کور د جلسو لپاره یو کور د جلسو لپاره کرایني ولو د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې غړیتوب یې درلود. او چک جمهوریت له اوتریش هنګری پخوانی امپراتوري امپراتوري او د خپلواکۍ د ترلاسه کولو سلمه کلیزا له کمونیستي نظام راوسته په یو لړ لویو پوځي پریټونو ولمانځله. څه باندې 4000 سرتیري چې په ټانکونو او زریپوشو سپارو پرون په پریټ کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او ګڼ نور بهرني میلمانه د مراسمو ته راغلي وو. په پریډ کې د ناټو د نورو هیوادونو، برتانیې، فرانسې، ایټالیا او امریکا پوځیانو هم برخه درلوده. پخوانی چیکوسلواکیا چې د لومړۍ نړیوال جګړې په پای کې د یو هیواد په توګه رامنځته شوه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د پوره څلوېښتو قانون لپاره د کمونیستي رژیم تر کنټرول لاندې وه. کمونیستي دوره په 1990 کال کې د ورېښمین سولیز انقلاب د مظاهرو په پایله کې پای ته ورسېده. له هغې وروسته په 1993 کال کې چکوسلواکیا په دوو هیوادونو چک او سلواکیا وویشل شوه او دواړه د اروپایي ټولنې او ناټو غړي وګرځېدل. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. ملګری ملتونه د را روانې نومبر میاشت په ورستیو کې په جنیوا کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي.
راسته د بوسنه سردي دولت سره په مشارکت په پښو درو. دلیل څه ده چې اوس دا کوي؟ ټول د اردو او پولیس کالي پسلې دې نه مخفله جوړو.
ولسمشر غنی او چې پرونه په هلمند کې د لوی پروژو د عملی کولو ژمنه وکړه. د مشرانو جرګې ځینې غړو او اداري پلاوی د امریکا سناتور دا څرګندونه چې افغانستان د پاکستان سره د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکارا لاس وهنه بللې ده. د غراس په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې ډېر ستره غونډه ترسره کړه.
دا د غم زده خلکو جلسه ده. دلته من دې راغلی دي مخامخ یې وینم د خپلو زامنو تصویرونه یې اخیستي دي. دا کوم انصاف دی؟
د ژوند رنګونه د خبري مجلې په پای کې اورېدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28 د جنیوا کانفرنس با موقوي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانه هڅې وارزول شي. د افغانستان لپاره د دې سازمان ځنګړي استازي تدامیچی یماماتو پرون شپه په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې دا به لومړی وار وي چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په اړه ځانګړی بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره له ټاکلي هدف لري، خو په جنیوا کې راتلونکي ناسته به د هڅو د انسجام لپاره مرسته وکړي. سیف الله ستانکزی پر راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تادامی چی یا ماموت وای د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا ډېرې هڅې شوې دي. یا ماموت دا خبره پرون شپه په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس د تیاریو لپاره جوړه شوې و. هغه ویل د نومبر 28 د جنیوا کانفرنس یو موقع ده چې د افغانستان د سولې لپاره شوې هڅې وارزول شي. په دې کانفرنس کې به د سولې په اړه یو ځانګړی بحث وي. ډېر اوږد بحث بنوي، خو لومړی په ویټي د سولې په اړه ځانګړې بحث دایریږي. تصادفاً په جنیوا کې د وزیرانو په کچه دا کانفرنس دقیقا د کابل پروسیل ناستې 9 میاشتې وروسته دایریږي. موږ به یو بل موقع ولرو چې وهلې لار مو وارزو او وګورو چې نړیواله ټولنه تر کومې اندازې پوهیږي چې موږ په کومې خوا روان یو. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او نړیواله ټولنې توجه ورسره له هغه زیاته شو چې د روان کال د فبروري 28 د کابل پروسې د ناستې پر مهال ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. وکړ. د پرون شپې په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ویل د سولې لپاره لټاکلو هدفونو لري پاتې وو. هغه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د غونډې کوربه وو، دا هیله بیا وښوده چې د جنیوا کانفرنس به د سولې او ثبات لپاره د هڅو په انسجام کې مرسته وکړي. لکه څنګه چې مو په خوا یاد کړي، په افغانستان کې د روانې جګړې د سولې حل لپاره زموږ قاطعیت غښتلی پاتې دی. د سولې له هڅو سره سره چې پکې له طالبانو سره موقت اوربند هم شامل دی، د سولې لټاکلو هدفونو لري پاتې وو. نو ځکه به هم جنیوا کانفرنس یو موقع وي چې په دې بحث وکړو چې څنګه په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغان سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې منسجمولی شي. واشنگتن د افغان سولې د خبرو د مختوړلو لپاره افغان الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی، او اخو روسیه هم د افغان سولې په باب د یوې نړیوالې ناستې د ترسره کولو له هڅو خبري کوي. د جنیوا غونډه په اصل کې د هغو 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر اجمنه شوې مرستو د پایلو د ارزولو لپاره دایریږي چې په 2014 کال کې له افغانستان سره شوې، خو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه به هم خاص بحث پکې وشي. دا غونډه د سویس په جنیف کې د نومبر 28 ترسره کیږي چې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو مشران پکې برخه اخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د جنیوا د کانفرنس تیاری مختوړي. یوناما هیله ښودلې چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره نړیوال یو وار بیا خپل ژمنه تازه کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28 نیټه د جنیوا کانفرنس به یو موقع وي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانې هڅې وارزول شي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولس مشر محمد اشرف غنی پرون هلمند ولایت تلاړه او د دې ولایت له خلکو او مشرانو سره اجمنه وکړه. ولس مشر غنی د یک شنبه پورس هلمند کې د غلطه افغان امنیتي ځواکونو سره وکتل او د خلکو له استادو سره د هلمند د خلکو د شکایتونو په باب خبرې وکړه. هغه د خلکو په غونډه کې پر سولې ټینګار وکړ او د وسلوالو او وسلوالو وغوښتل چې د یو بل اوربند لپاره چمتووالی ونیسي. زمونږ همکار چې د ولسمشر غنی دغه سفر لنګدې څارلې، نور حال لا کوي چې د خلکو په غګونو پیلېږي.
په سلګونو کسان په وتلار کې منتظر دي چې ولسمشر وګوري او هلمند ته دغه راوړي پیغامونه او ژمنې واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ سهار لشکرګاه ته راغی او د شوز ترڅنګ د هلمند اوسیدونکو د بیلابیلو کشرونو او ډلو سره لیده کاته پیل کړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل روستي غونډه کې چې دولت ته مقام په وتالار کې جوړ شوی و غنیجمنی وکړي ویل ځینې به پراتلونکو دوو ونیو کې سره ورسوي. زیاته کړه لدی جمله به د بوست صدې په نوم د پومبي د پروسس د فابریکې درغولو او چلند کول چارې چې د تیرو دروي کلون رئیس پټه په ولاړوي بیرته پیل سي.
اول د بوست صدې دریسا ملیون اکستر سره جمله کړې و په دوه هفتو کې به درکول کیږي. او غیر لاغنه دلمت پانگوالو با دیما غنگ ده چه راسه دی بستسدی دولت سره پو مشارکت پو بخو درو دلیل چه ده چه اوستا کوایسه پول دی اردو او پولیس کالی پس لدین مخفل جورو دلور خارج جنه رو نو علمت دستدی پو بخو دروی چه مخ پول کالی دی اردو او پولیس ایمو بزلوار اردو دی اوزلوار پولیس کالی تاستا واخ.
هغه وویل په هیواد کې د نږدې 2500 شونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو پروګرام پیل کوي چې په ترڅ کې به هم د هلمند د شونځیو د ودانیو ستونزه حل شي او هم به د دې ولایت د 2800 شونکو کم تشکیل پوره کړي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د خلکو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې وویل د تیرو څو کلونو د سختو ناامنیو او جنګونو له امله په زرګونه کورونه نړېدلي، سړکونه او پلچکونه وران شوي دي چې بیرته رغولو ته اړتیا لري. والی د ټاپې په پروژه کې چې ډیر ژر به چارې تر هلمند پورې راورسېږي ډیر ځوانانو ته د دندو او کار غوښتنه وکړه.
د هلمند اړوند سیمه کې د ټاپې پروژې چارو کې هلمندوالو ته د کاري فرصتونو ونډه لتیرو درې کلونو راهیسې دلته املاکي کارونه بندي چې دې کار د خلکو په اقتصاد او ښاري انکشاف سخت اغېز کړی. د هلمند معرف ته د پاملرنې په پار د ځینې پوښتنه کوو چې په محلي کچه د ودانیو جوړولو لپاره راته یوه خاصه بودیجه راکړئ تر څو ودانۍ پرې جوړې کړو او همدارنګه هیله کوو چې د معلمینو تشکیلاتو زیاتوالي په برخه کې هم راته توجه وکړئ.
که څوم د کجکی د برښنا د بند د دوهم پاز د جوړولو قرارداد یو کل وړاندې د ترکی شرکت سره مزسوي وخو ولسمشر یو ور بیا دغه پروژې د ولاړو کارونو د جر پیل کېدلو ژمنه وکړه. محمد اشرف غنی وویل د زمینداور د کانال پاړه چې د کلونو رئیس د هلمند د خلکو ارمان دی د قومي مشرانو او سیمه ییزو متنفذینو سره خبرې روان دي چې کار پیل کړي.
په هر قیمت چې کېږي انشاءالله تعالی بند بل وړیږي، څلوېښت مېګاواټه برخه دي او اوبه به خوندي کېږي. او د زمینداور کانال چې اویا کاله ده چې ولسې غواړي آخري مراحلو کې باید نتیجې ته ورسېږي. زه
ولسمشر په هلمند کې د امنیتي سکتور ترڅنګ په کرهنه، پوهنه او شی حکومت ولې کې اصلاحات ضروري وبلل او پر وستلو کې د ځای چارواکونه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره رامخته سي او د وسلوالو سره د هر راز بل اوربند لپاره چمتووالی وشودی. مهدي لستای د ازادي راډیو هلمند.
هلمند ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه مو زموږ د همکار محمد الیاس دایي مفصل راپور واورید.
ازادي خبری مجله اوري.
لحمد تکل ورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړي.
ډیلی میل آنلاین برتنوي رسپانې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دا انتخابات له مهمو امنیتي پیښو پرته ترسره شول. خپرونه لیکي چې کندهار د طالبانو د زیږېدو ټاټوبی او د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مرکز پاتې شوی. خپرونه د کندهار د امنیت د پخواني قمندان جنرال عبدالرزاق وژل کېدو ته چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ علت و راکوي او لیکي چې زرګونه امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره موظف شوي وو. څو د رایه ورکوونکو روحیات چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته کمزوري شوي وو پیاوړي کړي. ډیلی میل آنلاین د مطلب په وروستۍ برخه کې د وسلوالو طالبانو حملو او د نړیوالې ټولنې فشارونو ته په پام سره لیکي چې د انتخاباتو ته د افغانستان د حکومت د اعتبار د یوې مهمې ازموینې په سترګه کتل کېږي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان انتخابات د دیموکراسي لپاره بریا بللې ده او لیکي چې افغانانو د طالبانو او داعش ډلو لخوا د حملو له خطر او له امنیتي ګواښونو سره سره رائے ورکړي. د مطلب لیکوال زیاتوي چې د خلکو پیغام ډیر واضح او روښانه وو او د رایه ورکولو په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه هم لوړه وه. د لیکوال په وینا خلکو د ګواښونو له ویرې سره سره په انتخاباتو کې ګډون غوره وبلل څو له دیموکراسۍ او د بیان له ازادۍ سره خپل تعهد څرګند کړي. یوریشیا ریویو د مطلب په دوام لیکي چې افغانانو د انتخاباتو په بریالي کولو سره وښودله چې غواړي خپل برخلیک د رایو په وسیله وټاکي نه د مرمیو په وسیله. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ټول هیواد په کچه لس کاندیدان ووژل شول چې د یوریجیا ریویو لیکوال هغوی د دیموکراسۍ د لارې شهیدان بولي. مطلب زیاتوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په هیڅ صورت بې عیبه نه وو او په ترڅ کې د هیواد په کچه د رایې ورکولو په مرکزونو کې د ځنډ او خنډونو راپورونه ورکړل شول. خو د مطلب لیکوال د دې ستونزو علتونه بیانوي او لیکي دا لومړی ځل و چې افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د بایومتریک له پرمختللي سیستم څخه کار واخیست. لیکوال د مطلب په دوام لیکي چې که څه هم د انتخاباتو کول ډیره مهمه مسله ده خو په آزاده، عادلانه او شفافه بڼه د انتخاباتو د نتایجو اعلان حیاتي اهمیت لري. د یوریجیا ریویو د مطلب لیکوال په پای کې لیکي چې پر دیموکراسۍ د افغانانو اعتماد به هغه وخت نور هم یقیني شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله دنده په سم ډول بشپړه کړي.
تاسو د ازادي رادیو سحرنې خبري مجله اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړیو او اداري پلاوي د یو امریکایي سناتور دا څرګندونه چې افغانستان دی له پاکستان سره د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه وبلله. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرخه یو فرضي کرخه ده او افغانانو ته هیڅکله هم د ملولو نه ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست په دې اړه پریکړه د افغانستان د خلکو حق ګڼي نه د حکومتونو. تفصیل لخان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوی وای د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ شخص ته که په هر کچوي د دې اجازه نه ورکوو چې ووایي افغانستان د له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه ومني. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار دا خبره د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد موضوع په اړه د یو شمېر سناتورانو د غوسې تر څرګندونو وروسته وکړه.
د امریکا د بازي پارلماني غړو اظهارات د ډیورن کرخي پرابطه هم د غندلو دي په هیڅ صورت سناته د منلو وړ نه. موږ یو لیش خاورو هم چاته تېرېدونکي نه یو، د افغانستان د ولسونو پرېکړې پورې اړه لري.
خاغلی مسلم یار وویل د امریکایي سناتور دا ډول سرګندونې د افغانستان تاریخ، خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته سپکاوی دی. د وویل دا شان سرګندونې نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې د امریکا په ګټه هم نه دي. کابل چاپ یو شمېر رسنیو لیکلي چې د امریکا د مشرانو جرګې یوه غړي براد شیرمن ویلي چې افغانستان دې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ګډې پولې په توګه وپیژني او که افغان لوری دا کار نه کوي نو امریکا دې پرې هر ډول مرستې بندې کړي. د امریکایي سناتور دغه څرګندونې چې په ځینو رسنیو کې خپرې شوي د افغانستان د ملي شورا د اکثرو غړو، سیاستوالو او عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوي او په سختو الفاظو یې غندلې دي. خو دا چې امریکایي سناتور دغه خبرې چیرې او کله کړي په دې اړه رسنیو څه نه دي لیکلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي خو افغان لورې پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د واکمنۍ په بیلابیلو دورو کې هر یوه افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرښه بحث او پریکړه کول د حکومتونو له صلاحیته پورته موضوع ده او په مجموع کې د افغان ولس پریکړې پورې اړه لري. د افغانستان ځینې تاریخ پوهان له دې ډلې حبیب الله رفیع وایي د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، بلکې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د یوې فرضي کرښې په توګه ایستل شوې، نه د یوې رسمي کرښې په توګه. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي چې د ډیورنډ کرښه یوه تاریخي قضیه ده او په اړه یې پریکړه د ولسونو صلاحیت ده. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم آزادي راډیو ته وویل
بحث خط فرضی دیورن متعلق به مردم افغانستان است.
دو بل د دیورن د فرضی کرخ بحث د افغانستان له خلکو پورې اړه لري او حکومت نشي کولای چې په اړه تصمیم ونیسي.
در مورد نمیتونه تصمیم بگیره.
د افغانستان د تاریخ له مخې د ډیورنډ کرښه په 1903 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ تیره شوې ده. تاریخ پوهان دا هم وایي چې افغانانو او د ډیورنډ د کرښې دواړو لورو ته پرتو قومونو هغه مهال هم له دغې کرښې سره مخالفت کړی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پرون د اکتوبر په 28مه د بنو په جلسه کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خپلې مبارزې په دوام ټینګار وکړ. د دې غورځنګ مشر منصور پښتین وویل چې په دې غونډه کې سلګونه بې وسلې خلک چې زامنه ورونه یې وژل شوي یا ورک دي راټول شوي، خو د ده په خبره حکومت ځان ناګاره اچولی دی. د پاکستان حکومت د پرونۍ غونډې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ټینګار کړی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ډېرې غوښتنې منل شوي.
په بنو ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډې ته لسګونه زره کسان راغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ټینګار وکړ چې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. د غورځنګ پلویان او خلک د بنو ښار په ورزش سټېډیوم کې ټولو چې اکثرو یې د خپلو ورکو او وژل شویو کسانو تصویرونه هم له ځانه سره راوړي وو. غونډې ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د ټولو پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ورکو شویو خلکو د برخلیک د معلومولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي.
انصاف دی
دا کوم انصاف دی.
د غونډي زینو عامو ګډونوالو ته هم د خبرو چانس ورکړل شو چې هر یوې د یو رکشوي یا وجل شوی یادونه کوله. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو بل مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر ویل چې د جنگ د ختمولو په لټه کې دی، ځکه ټول قبایل په یو تیر لسیزه کې جنگ ځپلی دي. علی وزیر زیاته کړه غورزنګ یو خود جوش حرکت دی چې په خبرې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپله مبارزه کوي. اخو د غورزنګ یو بل مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ ویل ټولې غوښتنې قانوني دي او د قانون په چوکاټ کې خپلې غوښتنې مطرح کوي. داوړ داسې وخت خپلې غوښتنې قانوني بولي چې د غورزنګ ګڼ غړي او پلویان په تیر یو کال کې چې لاریونونه او اعتراضي غونډې پیل شوې د پولیسو لخوا نیول شوې دي. پښتون ژغورنې غورزنګ له 2014 کال را جوړ شوی چې په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ماینونو د پاکولو، د ورکشوي خلکو د لټون او د دوی په خبره د پاوز د زورزیاتیو د بندولو هڅې کوي. دغه غورزنګ ورسله هغه نړیوالو پیژند چې د روان کال په لومړیو کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود د وژنې په خبرګون له ډیر اسماعیل خان د لزګونه زره خلکو یو لاریون پیل او تر پیښوره یې ورساوه. د پاکستان حکومت که څه هم د پښتون ژغورنې د غورزنګ د زینو غوښتنو د پرځای کولو خبره کوي، خو وایي د لاریون او اعتراضي غونډو پر مهال په پاوز او سیاسي ادارو نیوکې ورته د منلو نه دي. حکومت که څه هم ویلي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ ځینې غوښتنې له هغې ډلې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول او د پاوز پر ځای د محلي ځواکونو ځایول پوره کړي، خو پی ټی ایم وایي د دوی غوښتنې نه دي پوره شوي.
هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په هلمند کې د 215 میوان قل اردو پوځیانو او افسرانو ته په وینا کې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه. د افغانستان د جوجیتسو د ملي ټیم غړي حسین بخش سفری په متحده عربی اماراتو کې د سرو زرو نړیوال میډال وګټه. سفری د روسي او اردن لوبغاړو ته ماته ورکړه. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وی شورې درې ته د یو بس د پریوتو په پیښه کې لک تر لګه ولس کسان مړ شوي دي. د مسکو او سانت پیټرسبورګ خار پولیس وای لک تر لګه آتش پېد کسانې پرون د بیچواز مظاهرو په خاطر نیولې دي. د مظاهرې په تونلارې باندې د لسګونو روسانو د تورنولو په عکس العمل کې پیل شوې دي. او چک جمهوریت له اتریش هنګری په خوانې امپراتوري د خپلواکۍ د ترلاسه کولو سلمه کلیزه له کمونیستي نظام را ورسته په یو لړ لوی پوځي پریډونو سره ولمنځل چې د امریکا د دفاع وزیر او د غرض برتانی، فرانسې، ایتالیا او امریکا پوځیانو او افسرانو هم پکې ګډون درلود. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې واوري په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. او کده انټرنیټ اسانتیا ولري نو په انټرنیټ کې پر وی پانه د ازادي رادیو پر وی پانه زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. اوس هم د ژوند رنگونه
زمانو محمد اعظم اصغری دی پوسټ را تر لیکل شوی دی هالند تر څو هغه پوسټ پک ز تر لاسه کړ
شوی دی تر لیکلی چاره لیکلی
خپلوان می دی هالندی جبه یو کتاب دی او په موبایل کې دوی چې یو ټلیفون هم دی
کوم وخت بنم دی پوسټ طریقه چا شوی دی تر لیکلی
bale baz dostano ra likeli di dawagan o bazi krimuna da shan ra gali bu amma yuaston za chip ki maujood wa aga za chip da post ki bu masraf de o du chan shwai di masalan atar pa ki bu او لخت کریم دی چې د غونې تقریبا 3000 افغانۍ چاره نه و مشکل په اساس باندې مودا کار کړ
با د یو سلامونه می هغو تای مسافرو جړو پړو قربلو تای
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 3.15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول واوري.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې
خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجلې او د دوهمې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ له تاسو سره ده.